سپتامبر به دزدان دریایی متهم شدند. رئیس اداره بین‌المللی سبز صلح و یا گرین پیس گفت تصرف کشتی و دستگیری عمله آن بدترین تهاجم برای فعالان این گروه محیط زیست بعد از بمبگذاری کشتی دریایی این گروه به نام جنگجویان کمال رستم در سال 1985 میلادی می باشد. در آغاز اعتراضات جهانی گروه سبز صلح، کومی نیدا رئیس این اداره گفت ما ترس و حراس نداشته سکوت نخواهیم کرد. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی.
بنیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بسیار زیاد خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از دکتر نجم السما شفاجو، متخصص بیماری های نسایی و ولادی. باز هم خوش آمدید دکتر صاحب و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. بیشتر در این مورد صحبت کرده ایم که چرا یک مادر در زمان ولادت جان خود را از دست میدهد، چه باید کرد که از مرگ و میر مادران جلوگیری شود و اینکه دانستن در مورد خود دوران حاملگی چقدر مهم است. دکتر صاحب نجم السما، بیایید این بخش برنامه را با سوال از عبدالصبور زاخیلوال آغاز بکنیم که در صفحه فیسبوک رادیو آزادی پرسیده که په افغانستان که در میندو دی مرینه عمده لامل په چه کې دی؟
لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، په افغانستان که زیاتره خونریزی، جیک فشار او مختلف میکروبونو مداخله ده چې د میندو حیات په خطر سره مواجه کوي. رازو په دې باندې چې ولې ډیر ښځې، یعنی نارمل ولادت کوي، بیا په منځ کې یوه ښځه د خونریزي له کبله مړه شي. دا خونریزي څنګه پیدا کیږي چې ښځه یعنی لمبه یې نه وړي؟ پوهیږو چې د انسان په وجود کې وینه ډیره مهمه ده، ډیر زیات حیاتی ارزښت لري، او د ولادت نه وروسته یا د ماشوم د زیږیدو نه وروسته تقریبا 1500 وینه که د ښځې نه لاړه شي نو هغه نورمال خبره ده. دا 1500 به څنګه معلوم کړو چې دا یاره ده 1500 شو که ډیره شوه؟ نو که چیرته د یوه لویه ټوټه داسې لمدیږي او هغه بیرته زبیخ ولګه وینه کوي، نو همدغه یعنی داسې ګڼو چې 1500 سی سی ده. او که چیرته د خزینه د دینه زیاته وینه بهیږي او وینه سره ده او ټوټې ټوټې تلویږي او د مور حالات خرابېدو خواته روانېږي، نو معلومه ده چې دا وینه به ډېره وي. نو راځو دې باندې چې دا ولې نورې ښځې سم دم ولادت کوي، سم دم ماشوم پیدا کوي، او ځینې ښځې وینه تیزي. د دې علت به دا وي چې ځینې ښځې لکه ډېر بچی راوړي، ډېر بچی چې راوړي بیا بچدانی هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي، لکه یو ربړه چې ډېر کشکو 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 نو بیا هغه بیرته ځان نه ټولوي. نو بچدانی هم همداسې یو عضو ده چې لکه که چیرته حامله نه وي، خالی وي، نو دا د یو چرګ د هګۍ قدر ته ده. او که چیرته په دې کې ماشوم پیدا شي، بیا بیرته ماشوم تېنه ولادت شي، نو بیا هغه یو غټ عضو ته جوړیږي لکه یو کیلو قدر تشی. نو دا بیرته دغه دربړ خاصیت لري چې بیرته باید ځان ټول کی ټول کی ټول کی تر سوچ هغه رګونه چې دې په منځ کې دي هغه بند کی، یعنی خونریزي بند کی. نو کوم خاصیت چې ډیر ماشومان راوړي، نو دا خاصیت د لاسزي د دربړ د کشف کې دوله خاصیت لبای نزی ځان بیرته نشي ټولولای. نو علت دا ده چې بیرته هغه رګونه چې د زلو په منځ کې دي هغه نشي بندولای، وینه تبیږي. نو بل خبره دا ده چې کله کله جوړه یا پلاسنتا یا خاص چې ته وایو دغه د ماشوم جوړه ده، ماشوم پیدا شي جوړه ووزي، نو کله کله ځینې پارچې په دې بچدانی کې پاتې شي، یا کله کله بسته جوړه مکمله جوړه پاتې شي، نو بیا هغه وینه کوي کوي کوي. نو دا هم یو علت دی. ځینې وخت داسې کېږي چې بچه پیدا شي، زیاتره په اولباري ښځو کې داسې کېدای شي چې یو احساس د صورت لکه چیری شي، چې چیری شي بیا نو هماغه چیری شوی زیږه بیا نو وینه کوي وینه کوي، نو نه درېږي د ښځې حالت مخ په خرابېدو وړي. یا کله کله ځینې ښځې شته چې او یو ماشوم باندې عملیات شوی، نو دویم ځل بیا کورنۍ پې باندې فشار راوړي چې نه، د ډاکتران خو قصابان دي، ایله یې ته عملیات کړې، نو دا ځل کوشش کوو چې ته په کور کې لنګه شه، په کور کې ولادت وکړه. بیا نو دا بیچاره دردونه خوري او خوري او خوري، ماشوم چیرته دی چې کته شي، چیرته دی چې پیدا شي. ایسته دا بچه دانی پټاو شي، وچوي، چې وچوي نو بیا نو خدای مکن مور مړه کېږي، خدای مکر د ډېر خونریزي له کبله چې دننه په نس کې وینه ټول شي، ماشوم خو بیا دغه نه مړه کېږي. نو دا وي چې هغه مور خپل ځان د لاسه ورکړي، یو فامیل په غم باندې ککړ شي. د دې چاره څه ده چې یو ښځه ولادت کوي، وینه ترېنه بهیږي، نو ډاکټر هم نشته، دوا هم نشته، نو بیا نو څنګه وکړو چې دا وینه ودروو تر څو چې دا ښځه ډاکټر ته بیایو؟ ځینې ساده ساده خبرې به زه تاسو ته وکړم چې کولای شئ چې د خونریزۍ څخه جلوګیري وکړي. اول دا چې کله ښځه لنګه شي نو جوړه یې لاوتلې نه وي، لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل، کوشش وکړئ چې ماشوم تیته واچوئ. چې تیته واچوئ دا عادي خبره نه ده، ډیره لویه خبره ده، ډیره مهمه خبره ده. یعنې دا د مور ژوند ژغوري. کوشش وکړئ چې ماشوم تیته واچوئ. چې کله تیته واچو نو د مور د مغزو څخه داسې یو ماده افرازیږي چې هغه راځي د بچه دانی لکه ټوله کې، دا د ربر د ټولوالي خاصیت پکې زیات کی. نو چې کله بچه دانی یې ټوله کړه نو جوړه به هم تیوزي او وینه به هم ودرېږي، لکه رحم یا بچه دانی چې په مټه کې ونیسي او کیکاږي، داسې به ځان ټوله کی، ځان به کلک کی. نو د نس د سر نه همدغه مور چې لنګه شوي، د دې په نس باندې که لاس ووهئ نو داسې یو کلک شی غروره غوندې به تاسو احساس وکړئ. که چیرته دا غروره ښه کلکه وي نو دا معنی به ولري چې دا بچه دانی ښه ځان ټول کړی دی، ښه ځان کلک کړی دی، یعنی خونریزي نه ځان بچ کړی دی.
تشکر بسیار. دکتر صاحب در این مورد حتما صحبت میکنیم در مورد که کدام نکات باید رعایت شوند. اکنون یک شنونده داریم از سویدن زنگ زده، بشنویم که چه سوال میپرسند از شما. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب مصطفی جان، و تاتو سلامونه و دکتر صاحب تا سلامونه نیکی هلی بلدی کن.
و علیکم السلام کامران صاحب، ډیر شرق لاس، لطفا پوښتنه وکړئ.
ډیر مننه. زما خو به خوست یا د ډاکټر صاحب څه سوال دا وي، دغه نو زه نه پوهېږم چې دا به څونه واقعیت ولري یا بیا ونه لري. وایي دغه یو موږ اوم ورته وایي، یو خام ورته وایي. وایي دغه تر خپل وخت مخکې مثلا د دوو میاشتو یا د درو یا د څلور یا د پنځو یا تر شپږو میاشت، وایي دغه چې په وخت د ولادت کې پر مور باندې وایي ډېره سختي وي، ډېر سخت دردونه پر تېرېږي، تر هغه چې دغه ماشوم د نو میاشتو کېږي او خپل عمر ته رسېږي، بیا ولادت کې یا دنیا ته راځي. یو وخت مې دا پوښتنه ده، او بل پوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب، دغه د لمنې د خوا چې اولاد نه کې پیدا او دا د عملیاتو د خوا اولاد پیدا کړي، دغه ولې ډاکتران دا ده چې البته د سویډن ډاکتران ورته ویلي دي چې تر دوو یا تر درو کالو پورې کوشش وکړي اولاد مه پیدا کوي. نو دغه د دوو موضوع باندې که رڼا واچوي ډېره مننه به مو وي.
بسیار زیاد تشکر.
بله بله دکتر صاحب مصطفی جان، آیا واکسینی پوښتنه بله بله وکړم چې دا به واقعیت ولري؟ یعنی وایي هر ماشوم چې پیدا کېږي مور یو یو کیلو د هغه سره وزن زیاتېږي، یعنی چاغېږي، آیا دا واقعیت لري؟ دغه څه ده او که نه؟
بسیار زیاد تشکر از شما کامران صاحب، سوال های جالب پرسیدید. دکتر صاحب نجم السما حتما جواب خواهند گفت، و اگر از طریق اینترنت رادیو آزادی را میشنوید، این هست آدرس های اینترنت ما: azadiradio.com و azadiradio.org.
امیر خان خبری که مسئولین نه؟
بله، مهربانی بکنی.
زما یوه پوښتنه ډاکټر صاحب نه، چې موږ افغانستان کې که فکر وکړو زیات افغانان چې دي داسې دي، اول کې خو دغه الواد د کتابی اسلامی طریقه هم داسې ده چې دو کالو ته الواد ورسېږي او بل الواد دوه کاله بعد راوړي، او بل چې دي یو کال کې دوی الواد مخته راوړي، هغه ویټامینی یا هغه شیونه موږ نه لرو په افغانستان کې، لکه دلته چې دي ماشومانو ته ورکول کېږي. دغه کې موږ افغانان کورنۍ فکر نه کوي. او بل خبره به دا یوه پوښتنه به دا ده چې زیات د موږ افغانان چې هغه ته ولاړ چې داسې عالمانو ملایانو صاحبانو ته، هغه هغې مور ته داسې دوه هفتې لا پنځه هفتې څلور میاشتې پورې پاریزونه ورکوي، نو داسې پاریز ورکوي چې هغه صرف لا چای ورته خي لا شودا ورته خي لا د چی سره ډوډۍ دا شینه چې دی نه د مور د پره کچېره کې دا خوراکونه کې دی مور مې ویتامین نه پرکېږي شودا نه پرکېږي دې برا کې کداغه ډاکټر صاحب دا سدي هم غوته نظر
تشکر ډیره مننه
مهرباني تاسو
تشکر از شما هم و لطف کنین سوالایتون را کوتا بپرسیم که دکتر صاحب بتونه یادداشت بکنه و جواب بگه. دکتر صاحب نجم مصطفی لطفا سوالا را یادداشت بکنید، یک شنونده دیگه هم داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خیر سی جوړی هستی؟
سلامت اوسی. تو کی هست لطفا پوښتنه وکي.
مولوی محمد الله مالک ابن نمی تماس نیولای.
مهربانی.
اول خو ډیره مهربانی او ډیره شکرګزار لته یو ډیره یو خاصتا فصیح ډاکټر هم تاسې میلم کړی دا یقینا ډیر قناعت بخش جوابونه خلکو ته ورکوي او خدای دې دې تاجرونه ورکي او مرد مدید خدای پاک ورته نصیب وګرځوي. پښتنه مې دا ده چې موږ په دې علاقه کې داسې رواج ده چې کله موږ د زنانه ته د حمل په وخت کې میوې ورکوو نو کتابي خو داسې مسله ده چې میوه ورکړو چې د ماشوم دپاره فایده کوي او دلته د زنانه له دې نه نفرت کوي چې دلته وایي موږ په یخیر کې دا ماشوم دا غټ کېږي د پیدایښت یا پیدا کېدلې تولد نن ته سختېږي او تکلیفېږي په دې باندې دوی دا میوه نه خوري. د ډاکټر صاحب نظر یا د طب نظر په دې باره کې څه دې باره کې وضاحت وکړه.
نه بسیار زیاد تشکر از سوال شما. خب دکتر صاحب نجم السما حالا نوبت شماست و راستی هم که تشکر که شما تبره مسائل سیره به زبان بسیار عام فهم و زیباش توضیح میدین. تشکر، بفرمایید.
مهربانی. خب اول من بجا پشتو گپ میزنم. خور می ده سویدن څخه میرمن کامران زنگ وهله یو چې اون ماشوم چې پیدا کیږي اون معنا د خام ماشوم چې پیدا کیږي او پوخت ماشوم چې پیدا کیږي د دې دردونه یو ډول دی کنه وای چې اون ماشوم چې پیدا کیږي د خلک وای چې د دې دردونه زیات دی نظر دا چې پوخ ماشوم پیدا شي. په اون ماشوم کې دا د صورت خله چې دا د رحم یا بچدانی خله چې دا کله هم خلاص شي نو بچی تیر وتلی شي، مګر پوخ ماشوم کې چون دا ماشوم غټ دی نو د بچدانی خله باید ډیر زیات خلاص شي تر څو چې ماشوم وزي. دا غلطه خبره ده چې اون ماشوم په سختی پیدا کیږي نو پوخ ماشوم په اسانه پیدا کیږي. نه، اون ماشوم په تقریبا په اسانه پیدا کیږي، پوخ ماشوم تقریبا په سختی پیدا کیږي د دې لپاره چې هغه غټ وي. د دې لپاره او د مور ډیر زور او قوت پکار دی، د بچدانی ډیر زور او قوت پکار دی تر څو چې دا پوخ ماشوم وباسي. خو یو خبره ده چې په اون ماشوم کې خزه ډیره وینه ځای کوي، د دې لپاره چې هغه اون ماشوم د چاته نظر نه راځي، ژر ډاکټر ته نه بوزي، نو په دې کې زیاته وینه ځای کوي. نو هغه لپاره دا سختی به د دې خاطر وي چې ډیر ضعیفي احساسوي، ډیره وینه ځای کوي. دویمه خبره دا چې وایي چې په سویدان کې ډاکټران وایي چې کوم خزه چې عملیاتي کوي نو هغه ته وقفه پکار ده چې دوه کال نه تر درې کال پورې. دا د سویدن د ډاکټرانو خبره نه، بلکې د اسلام خبره ده، د شریعت خبره ده. ویل شوي دي چې تر دوه کالو پورې مور باید ماشوم ته تای ورکي، شیدې ورکي، د دې لپاره چې همدا چې شیدې ورکوي نه پرېږدي چې بله تخمه پخه شي، نه پرېږدي چې بل بچی په نس کې شي. نو په دې دوه درې کالو کې مور به خپل هغه قوت چې د حاملګۍ په دوران کې د شیردهۍ په دوران کې د لاسه ورکولې هغه بیرته خپل قوت واخلي، اډوکې بیرته ډک شي او وینه چې ضایع کړې هغه بیرته پوره شي او ویټامینونه چې ضایع کړي دي د ماشوم په جوړولو کې د شیدې ورکولو په وخت کې هغه بیرته پوره شي. دا اسلامي خبره ده، شرعي خبره ده او د سویدن ډاکټران هم چې وایي صحیح خبره کوي. بل دا چې ویلی دی چې په هر ولادت کې په هر ماشوم زیږولو کې د مور وزن یو کیلو زیاتیږي. نه، په هر حاملګۍ کې د مور وزن د لسو نه تر دولسو کیلو پورې زیاتیږي، خو کومې ښځې چې ډېرې ډنګرې وي په هغوی کې حتی تر شل کیلوګرامه پورې هم وزن زیاتیږي. مور دوګانګي ماشوم په خېټه ولري نو دا هغوی وزن 12 تر 14 کیلو پورې زیاتیږي. همدې لپاره مونږ وایو چې شودې ورکې، ورزش وکړي، ترکاری وخوري، میوه وخوري چې وزن زیات نشي. لکه یو خزه د 15 ماشومان راوړي نو 50 کیلو وزن زیاتیږي. نو دا بیا اډوکې هغه مرزور نه لري، زړه هغه مرزور نه لري چې دا 50 کیلو اضافي وزن ته کار برابر کړي. نو کوشش وکئ چې د حاملګۍ په دوران کې چې وزن اخلي هغه د ولادت نه بعد باید بیرته ضایع کړي د دې لپاره چې صحتمند اوسئ.
بسیار تشکر دکتر صاحب. فقط یک میخوایم یک توضیح بتونم اینجا که چون وقت ما محدود است، یکی دو سوال مهم دیگه هم باقی است، اگر لطفا کوتاه کوتاه جواب بده. تشکر.
بلکل بل ورور مو پختنه کړي و چې د ډاکټر صاحبانو لخوا نه د ملا صاحبانو لخوا نه مختلف بریزونه ورکول کیږي چې یاره چای ډوډۍ وخوره بل ای چای ونه خوري، نو دا زما په نظر غلطه خبره ده. حامله خزه ډیر خوړو ته ضرورت لري چې هغه کې یعنی غوخه باب باید وی، غوړی باب باید وی، خواږه باب باید وی، میوه ترکاری هر رقم خوړه پدې کې وی. او دا چې بعض ډاکټر صاحبان د بعض میکروبو له وجې نه پریزونه ورکوي، نو هغه خپل سر د خپې باندې خلاص کی چې یاره څنګه زه وخورم؟ شودې باید وخورم، مګر څنګه یې وخورم؟ شودې که خورم باید ښې صحیح شودې وخورم، داسې نه چې بیخي ونه خورم، ښې وویشم، ښه پاک وي، ښه نظیف وي، لاسونه مې ښه پاک مینځلې بیا دې وخورم. که چیرته زه هګۍ خورم، هګۍ باید وخورم. نو بعضې کسان شته چې ډاکټر صاحبان شته چې د حیواني د محصولاتو څخه بیخي دا ښځه بیچارهګۍ پرهیز ورته ورکوي. یو خانه دا حامله ده، یو خانه بچی روزي، بل خانه پرهیز وشي، نو دا خو بیخي د پخونه پاتې کیږي. کوشش دې وکړي چې د مختلفو خوړو څخه استفاده وکړي، اما په درسته طریقه. د غوښې نه پرهیزوي، د غوښې د خوړلو ته ډېر حامله ښځه ضرورت لري. هغه غوښه ښه په دیګ بخار کې وشړوي، بیا دې وخوري، هیڅ خبره هم نشته. همداسې نور خواړه هم کولی شي چې په ښه طریقه باندې استفاده ترنه وکړي. راځو د مولوي صاحب محمد الله د کابل څخه چې دوی ویل چې مونږ په کورنۍ کې د حامله او لپاره میوې مختلفې راوړو، بیا دوی نه استفاده کوي، وایي چې زمونږ ماشوم په خېټه کې غټېږي، بیا نو ولادت سختېږي. داسې خبره نه ده. لکه یو غریب او یو پیسه دار مونږ که سره مقایسه کړو، نو د دې پیسه دار سړي ماشوم باید چې واته کیلو وي، نو د دې غریب د بیا نیمه کیلو وي. داسې خو نه ده. هر شی لپاره الله تعالی یو تناسب جوړ کړی دی، یو اندازه یې جوړه کړې ده. د ماشوم سر هماغومره غټوي چې د ولادي کانال څخه تیر شي، د ماشوم وزن هماغومره جوړوي چې مور د هغې تحمل ولري. یعنی د میوو څخه، د مختلفو خوړو څخه په متناسب اندازه باید چې استفاده وشي. فرضاً د فکر کوم چې ما یو ځل د یو مولوي صاحب څخه اوریدلی و چې د هفتې ټولو ورځو کې مڼه استفاده وشي، خو یو جمعې ورځ د دوی انار خوري. د انار د خوراک ذکر کم فرمایلی و چې د انار کې یا په اناناس کې یا په پپیته کې یو رقم میوه ده. په دې کې هغه درد هورمونونه دي، پروستاګلاندین ورته وایي، د درد هورمونونه دي. هغې لپاره د شریعت طریقه هم همدغه ده. مولوي صاحب فرمایلی و چې انار د کم استفاده کوي، د دې لپاره د درد سبب کیږي. نو دا نور میوې څخه که ډېر استفاده کوي، دا خالي د فایدې څخه نه دی. یعنی که څومره مونږ خواړه خورو، هماغومره تناسب باندې چې ماشوم ته ضرورت ده، هغه ضرورت رفع کیږي، متباقي سه هغه ماشوم ته نه دي، هغه د مور په صحتمندی کې استفاده کیږي.
که چیرته
اضافي وي، هغه بیا طرحه کیږي.
بسیار تشکر از شما دکتر صاحب. همونطور که شما بهتر میدانین، حمل را به سه بخش تقسیم میکنن که همو ترایمستر اول یا سه ماه اول و سه ماه دوم و سه ماه سوم است. در این مراحل دکتر صاحب توضیح بتین که خانم حامله چند بار باید نزد دکتر مراجعه بکنه؟
به فارسی اگه بگویم، به فارسی سوال کردین.
بله بفرمایید.
چون دوران حاملگی قسمی که گفتین سه ماه اول، سه ماه دوم و سه ماه سوم تقسیم بندی شده، در ماهای اول گفته شده که ماه یک بار نزد دکتر مراجعه شود، در سه ماه دوم ماه دو دفعه یعنی 15 روز بعد پیش دکتر مراجعه شود، و در ماهای سوم هفته یک بار و در صورت ضرورت اگه خانم بسیار تکلیف می داشته باشه، حتی هر سه روز هم پیش دکتر رفته می تانه. اما نظر به تعریف و توصیه WHO گفته شده که یک خانم حامله در دوران حمل خود از سر تا به آخر اگه 4 بار هم پیش دکتر مراجعه میکنه کافی است. یعنی دمی 4 بار، در یک بارش نه، در یک بار دکتر امو هدف خود به دست میاره که چی معاینات باید توصیه کنه، یک خانم امو ریسکایش یا خطراتش کشف کردم میدانه که به کدام حسی وجودش باید ما توجه زیاد خودم مبذول بگردانم. امی چهار بار هم کافیست اگر نزد دکتر مراجعه میکنه. نظر به حالت خانم فرق میکنه که حالت خانم زیاد در خطر مواجه است یا حملش نرمال پیش میره.
بسیار زیاد تشکر. خب این شد دکتر صاحب نجم السما، اکنون در این مورد بیشتر توضیح بتین. در لحظات پایانی این برنامه قرار داریم که کدام نکات باید مد نظر گرفته شوند، مخصوصا در شرایط خانه که از مرگ و میر مادران در جریان حمل و زمان ولادت و بعد از ولادت جلوگیری شوند.
فکر میکنم سلسله گپای ما سر خونریزی بود و باید از و بزرگترین عامل مرگ در افغانستان امی خونریزی در ردیف اول تشکیل میده. میخوایم که امو ادامه گپای قبلی ما اگه تکمیل کده بتانم وقت برنامه داشته باشیم.
حتما بیشتر از یک دقیقه وقت داریم، یک و نیم دقیقه تقریبا. تشکر.
بله، گفتم که علت عمده مرگ و میر مادران خونریزی تشکیل میده و عواملش هم گفتم که یکی خو همی سست بودن رحم است و باقی ماندن پارچه های پلاسنتا و پارگی ها و ولادت های بی جایی که خانم های عملیاتی رو سرش زور میزنن و کوشش میکنن که در خانه ها ولادت بتن. میایم سر از این که یک خانم حامله ولادت کرده و جورش بند مانده و خون داده میره، این خانم ها باید چی بکنن؟ قبلا هم گفتم که اولین کاری که میکنن تفلک پرتن به سیدی مادر تا شیر بمکه، به خاطر که با مکیدنش سیدی مادر هورمون یک هورمون از مغز افراز میشه و رحم جمع میکنه، امی خاصیت لاستیکی بودنش یعنی برقرار میسازه و تقویه میکنه. و اگه با این نمیشه چی کار بکنن؟ کوشش بکنن که امی کلولگیه که در بطن مادر بعد از ولادت پیدا شده امی را یک احساس بکنن که امی سخت است یا نرم است. اگر که سخت است خب مطمئن میشن که رحم خود جمع کرده، کوشش بکنن یک مساج بسیار آهسته برش بتن، در این صورت هم میتونن که امی جوره را بکشن. و اگر بایی هم نمیشه کوشش بکنن که در یک تشت او یخ پرتن و از بالای بطن خانم حامله بگذارن، این هم سبب از این میشه که رگا خود جمع بکنن و خون